212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
لنګ خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیر زی او خبریال جان آغا صالح نیولې دي. دغه با خبر سرچینو د امنیتي ملوزاتو له کبله د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورځنیو یا 500 ورځ سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا تمرینات نن پیل کړي او د لوبو تر ورځو به دوی تمرینات کوي. بیا به دوی د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه د پاکستان په وړاندې درې ورځنۍ سیالي وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پای لوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي، په تهران کې له ایونت زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. او د نایجیریا پولیس وای پرون په دغه هیواد کې لښ تر لښه 40 کسان هغه کسان ووژل شول او ځینې نور ټپیان شول چې وسلوالو په پلاتو ایالت کې پر دوو کلیو حمله وکړه. د پلاتو د پولیسو ویاند وویل وسلوالو پرون پنجشنبه 12 کسان په توګوام لاورو کلی کې او درې نور په لایو کلی کې ووژل. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وای په دې ولایت کې د بیروزګاری لوجې او د شته غربت لوجې خوارځواکي ماشومان زیات شوي دي. د دوی په وینا په خوابه په کونړ کې خوارځواکي ماشومان کم خوص پکې دغه زیاتوالی راخلی. تفصیل په دې راپور کې
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بس پرې خپل خوارځواکي شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوستي وایي
ذکر کې نه لکه مراوسته دا نه غز بیکار دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او جریش مزه 15 لسره ځل کا کارت نه والی کن څالو کړه تیر بیره نه کارت واري بچ 15 لسره بعد بیره نو بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی په روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره پوره اسانته وي شتون لري. کونړ کې د خوارځواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټرې موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په چوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټرې لرو د بستر تدابیر لپاره، او باقي منده د شپېتو کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زموږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویته غځي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شوه ورکوونکي دي، د دې تدابیر ترسره سویته غځي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه موږ سره سوی ته غزي کچا مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړیو شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او دغو ستونزو له نورو زیات اغېز په میندو او ماشومانو کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري دی څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
چې ماته مو فرصت راکړه په داسې مهمو مسایلو باندې بحث وکړمه. اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل اوسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي اوسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي. او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي با په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخ ته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه لنا چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بندي کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، چې دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشران یا حتی ستراتیژي نه درلوده او شاید چې په مدوانه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګ هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده اساسي قانون کې، دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول او په تیرو دوو کلونو کې ډېر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغې کې مهمه یې همدغه وه چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم هغه حقوق چې په 1923 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان نه رو، خو حقیقت دا ده چې د 1923 تضمین دې شتون نه لري. چې کدوې په هر بهانه باندې کایزړه وغوښته ژورنالیست تر څیرنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عام خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل. باندې حقوقو کې او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسي ورباندې توافق کنه کي په هغې کې نړیوال ستانډردونه وسي، تضمینونه وسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله مصباح صاحب، تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، پاره برخه کې چې وي خو موږ او تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنه اخیستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی، دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بې عدالتي رامنځته کیږي او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي و امنیت به راځي، خو که چېرته عدالت تامین نه شو خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمین کې فاصله اخلي د نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 50 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده چې له دې مواردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی را جګ شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دي چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بېرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بېرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پې اړوي او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
او دې کې خو هېڅ شک نشته ده. ګوري، کله چې یو حق مسله مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خو دا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې وسي، هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري. اما په کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره دی چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت، یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي. او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو وړ نه ده که هر څه ورته وایي، مګر دا چې کم څه چې دوی کوي د قانون په مطابق وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان. د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد یې پورته شو، د خپلو حقوقو نه باخبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو، خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا، په دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، پرې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګوو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوري دي، دوی خپل نظر نشي څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 1945 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي. ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی، فقط یوازې خبره دا ده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي. که نه نو افغانان کړیږي، او دا اوس هم صحیح ده. ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښه مسکنه شانته امنیت به اوسي، ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو. یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنایي ته بوزي نشته، او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبلېدو وړ نه ده د افغانانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، ځکه چې د دوی کم دریز، د دوی دغه کم موارد، لکه چې کم شرایط چې ایښي دي، خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزې، دې ته ورته کم شرایط، کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي، او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کېږي، په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده. ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده، د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده، او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو، دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کېږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي. نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي، د هغه منشور سره په ټکر کې دي، او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي، که هغه د بشر د حقوقو شورا ده، که هغه د امنیت شورا ده، که هغه د اقتصادي شورا ده، یا هم منطقوي سازمانونه چې کم جوړ شوي دي، چې د هغوی هدف یوازې همدا ده چې د هیوادونو په سطحه باندې د کومې ستونزې چې دي هغه هوارې کړي. خواشینۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي، او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده، دا په نظر کې ونیسي، یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي، او دوی د خپل کار ته په همدغه رقم سره ادامه ورکوي. چې په دې رقم سره مختلف شو، طبعا پایلې به منفی وي، لکه دا اوس چې موږ یو منفی مسیر ته روان یو.
اوس خو حالت داسې راغلی، له یوې خوا نړیواله ټولنه لکه څنګه چې مناسبه ده اقدام نه کوي، له بلې خوا نه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي. دوی خپل نظر ته نه پرېږدي، په تېره بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پرېږدي. اوس خلکو ته څه کول پکار دي؟ خپلې خبرې څه ډول یو چارچوکاټ کې تنظیم کړي چې هغه د دوی اساسي او بشري حق چې نظر ورکول دي، خبرې کول دي، هغه له لاسه ورنکړي او هم مشکل ورته جوړ نه سي.
یو څه د یادولو وړ ده چې که طالب هم د دغه افغانستان له خلکو جوړ ده، که جمهوریت هم و، که مجاهد و، که کمونست و، که هر نوم باندې و، له دغه وګړو نه را جوړ ده. خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله، د دې تر څنګه دغه قومي و، سمتي و، مذهبي و، دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې وړاندې دي. لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به اویا اتیا زرو پورته نه وسي، مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده، د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته وسي. ولې داسې لابي ګري، داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي، او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي. دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي. لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري. لکه د نجونو د تعلیم مسله، د ښځو د ونډې موضوع، په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مسایل شي، نړیوالو سره د روابطو، د اقتصادي برنامو لپاره، همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې، نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي. او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي. څلوېښت میلیونه خلک یو خوا، یو پنځوس زره یا یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي. په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي. مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک په مقابل کې ونه درېږي. دغه ستونزه شته ده، دغسې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نازوانه همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې. علت همدغه ده چې دغسې ناپوه خلک را ګیر کړي دي او په دو باندې اختلې پروژې عملي کوي. که واقعیت خدا ده چې کم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، دا اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي. هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې پنځه څلوېښت کلونو مخکې و، په نړیواله سطحې درلودې، یا په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې و، په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په آخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي، تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي. حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي، دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خپل لومړی قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطح مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه دوهزرم کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل، د زور په واسطه باندې راغلي وو. او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، یو مدونه نظام، دی اساسي قانون پښتون کې امکان لري، تر څو چې دغه اساسي ستونزه د خپل حل نه کی، دا شته نظام به په هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کی. هر څه به همدغه سي مسکنه رواني لکه دا اوس چې وسی. نو د خلکو ارادې ته درناوی، د خلکو حقوقو ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه به اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه همدغه هم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر وکړي، و عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم نه لري، په دې موردو باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي، او خلک علاقمند شي، کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه، یعنی کچیرته دغه ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي وسی، طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوښته شوی توګه، که هغه په داخلي سیاست وسی او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسی، داخلي کړنې چې وسی، ټول فعالیتونه دا چې نه وسی، دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده، او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو دوو کلونو دوی هیڅ هم نه دي کړي، دا په هیڅ عنوان من ته د عام وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي، دوی هیڅ برنامه نه لري. او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي، تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبرې وسویل. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح، تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
لا بندوی دمه کده و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو گے و دسڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے و چھ گل چنرا باندھ سیل د گلو بن رات اخلاص کڑو د خیالونو کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کتے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی مین چنو آن دیخنا میں نوا مین چنو آن دیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنو آن دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنو آن دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی گوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی گوی تم رب خوندہ نمون میں نوا تم رب خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنو آن دیکھن میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنو آن دیکھن میں نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بیغم جوندو اسوست می نوا